ډیره مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. نن شنبه ده د لیندی قوس 23 د دسمبر 15 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټېشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنیدو سره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاس وې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو راپدې خوا کلابند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې زلمی خلیزاد لا هم خپل دریم سفر باندې په سیمه کې دی او د سولې روانې هڅې تنظیموي.
که چېرې ښاغلی خلیزاد وکړي چې د سیمې هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او دوی دخل دي، دوی ته قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي.
په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه هیواد یې له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
څه شی اچار؟
د ګوړې اچار.
دا خو به پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي طلاق در کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې
رښتیا وایم،
اوس دما زنګ نه ورځي.
نه،
پر دې موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی سئ چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د کور کلي اونیس پروګرام تر څنګ خپرېږي. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وی هیواد راروانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبری تنظیم کړی دی. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډي ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولې حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سوله ییز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستاني چارواکو، روسي چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل هڅو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. که چېرې ښاغلی خلیلزاد وکړي چې سیمې هېوادونه او نړیوال قوتونه چې چې د افغانستان په قضیه کې علاقمندي لري او ځي دخل دي، دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هېواد یې له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هېواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی دی. د فرانسې خبري اجانس د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ښکلي دره سوات کې د تنګې چینې په نوم د یوه ښوونځي پر وضعیت راپور خپور کړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي، انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار دا ښوونځی په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 15 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمېر تر 140 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغه سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بې خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمېر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتي بم چې پاکستان کال په کال له ډېر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمېر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. دې مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملک آباد په ابتدایي ښوونځي کې 200 هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملک آباد ښوونځي تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدلي دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچنی زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی، تر 115 ډېری نجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سوات کې د پاکستان د معرف ادارې و کارکوونکي فیصل خالد فرانس پرست ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. 5,000 نوي ښوونکي په دنده ګمارلي او 2,000 ښوونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معرف وزیر شفقت محمود فرانس پرست ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوسمهال د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر تعلیم لګوي. خلشته لږه په خیبر پښتونخوا کې لسلو کوچنیانو چې تر 10 کاله عمر زیات وي 30 تنه یې لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت د ټولو هغو ستونزو یو نمونه ګڼل کېدلای سي چې په ټول پاکستان کې ټولنه ورسره مخامخ ده. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې 2.6 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې دي چې اکثر یې انجونې دي، خو د پاکستان د وګړو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. نو له دې امله شایي دا شمېر په راتلونکي کې لا زیات سي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په ټولنه کې یوازې د لوړې طبقې خلک د ښه کیفیت تعلیم کولای سي. د دې رپورټ جوړونکي عادل نجم فرانس پرس ویلي، په پاکستان کې ټولې مهمې ستونزې د معرفت د کیفیت له ټیټوالي سره تړلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر سیمه ییزې همکاري او د سولې پر مسله بحث کیږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو لژمنو سره سم سبا د شنبې په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړېدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. افغانستان، پاکستان و چین در بهرنی چارو در وزیران و در اړخیز ناست سبب په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمهیزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نن از زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان ځینو رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پاتخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د زینو اوریدونکو اسمي سونه رغلي دي، د زینو یې در تلولم. البته له زینو اوریدونکو هیله کوو چې پر تکراری موضوعاتو بیا بیا اسمي روانسته وي، ځکه چې نه ورته لولو، ځکه چې نور اوریدونکي تمه لري چې د دوی اسمي سونه هم په پروګرام کې ځای پیدا کړي. د توبګار په نام اوریدونکي په خپل اسمس کې لیکلي چې امریکا پر پاکستان فشار ونه چوي، کله به هم هیواد ته سوله رانسي. اسمت اقبال د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، زلمی خلیلزاد ټولو افغانانو ته ځینې باورونه پیدا کړی چې سوله راځي او خدای دې وکړي چې دا د سولې آخري اقدام سي. ګل نبی سرکش لازر څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د مرغورو رونو او د حکومت ترمن سوله وسي چې نور آزاد ژوند وکړو. عبدل شکور له کندهار لیکلي چې د پاکستان خوش نوي د امریکا څخه ډالر وانخلي، طالبان د سولې اختیار نه لري. محب الله محبت له کندهار په خپل سمیست کې لیکلي، زموږ ځوانان ټول بیکاره ګرځي، له حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکلي، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې پر پایلسوي بهیر مثبت تاثیرات ولري. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، فکر نه کوم چې پاکستان دې اوس هم په صداقت په سوله کې برخه واخلي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، دولت کومه توجه نه ده ورته کړې. حسن قلمیار له شکمش څخه لیکلي، دې ولسوالۍ د کلینیک درمل په روغتونونو کې پلورل کیږي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، هغه غونډه چې په کابل کې کیږي نتیجه به ځکه ورنکړي چې طالب وسلولو پکې برخه نه ده اخیستې. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي، د لوګر اطرافو ته د برق پای راغلي خو برق درک نه لري. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به سفیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي، د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي، د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي، دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ پوړي جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي، ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 تریلیون لګولي دي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا جالب مطلب هم خبرو چې په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږی پیژندلی چې ډیر چټک تګ لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو. د کاسوو پارلمان پرون د دغه هېواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسوو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د کاسوو دا فیصله د یو خپلواک هېواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا اقدام غیر مناسب او د دې تړون د مشورې ضد ګام بللی دی. روسیې چې د سربیا متحده ده دا پرېکړه غندلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د کوسوو د پارلمان له 130 غړو څخه 115 غړو د جمعې پورې په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک برګون د ځواک بدلېدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د صرف اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخه وانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل، پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوې قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوي قانون له مخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دوه چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادیچ ویل، نوی پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کړتیاوې د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل، دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوځ جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل دی. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوځ جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام دی. د غراز د روپۍ ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي، ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
می‌کنیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ یا هم د اپلیکیشن له لارې په خپلو موبایلونو یا هم کمپیوټرونو کې واوري. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي رادیو ډاټ کام او د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. په افغانستان کې د سهار 8:15 کیدونکو دی. اوس هم یو جالب موضوع تیړو. په نړۍ کې ځینو تیړونکو یو ډول میږی پیژندلی چې ډیر چټک تګ لري. اسمت سارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میږی پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.5 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میږی په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میږی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میږی خپل ژامې ټینګې کړي تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میږی ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میږتون ته وړي. دراکولا میږی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میږی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کامرو په وسیله د دراکولا میږی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې سب شوی ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف نه وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یوه ته نه تنخوا ورکړل شوي ده. ټول قرضداره دي، د مکان ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر ژوبل دي، دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي د طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لار چلته تنخواه راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي، یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم، شاهزاده نابینه یم د کونړ ولایت څخه. د ازادي رادیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي، داسې نه چې دا خارجي بورسونو ته خو بیا هغې هم نه لېږئ، راځئ دا د مزدورۍ بورسونو ته ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي، یا په کې د سراب زوی شامل شي، یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي، یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کوي او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام هم خبرو، دغه راست تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم اوریدلی سي. پر دې موضوع هم راپور خبرو چې په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1400 ټنو ته رسیدلي دي، حال دا چې دغه حاصلات په 2014 میلادي کال کې یوازې یو ټن و چې دا د افغانستان لپاره لوی پرمختګ ګڼل کیږي او زعفران تر ډیره په هرات کې کرل کیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست، دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتونکوټ ولسوالۍ له ساري هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدیده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدیده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې یوه بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. هغه وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا پر دې لګېدلي تورونو ته په افغانستان کې رسېدنه ونیسي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګېدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسېدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. اغلې کوفي د پنځمه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسېدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا داده کچی څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکم او لوی څارنوالۍ ته ورغلم خو پایله نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغېز ولري. سل دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی والی کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغه ولسوالانو پر ضد دعوا خلاصه کړې چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسی جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په 14 دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړل، چې په دغه کې بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په خستلو بریالي نه شو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي و چې د اسناد پر بنسټ یو شمیر پخوانی وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسی جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست استری دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسی جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلې فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د میرمن کوفي قضیه اخیستې او اوس تر څېړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې د ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1300 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې دغه حاصلات په 2014 کال کې 1 ټن و. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخامخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بللي دي او د دې بوټي د حاصلاتو د لا زیاتېدو ته هیله من دي. رضوان مراد او په دې اړه د راپور جزئیات.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله له مرخاته مخکې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریښه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 165 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخکې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 5 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله من دي چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 1300 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې په 2014 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن و. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري، په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1/4 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,03,000 هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2018 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر و، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي له 4-5 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوي دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیه کې له 40,000 نه تر 45,000 افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښت لوی بل ستونزې سره هم مخ دی. د هرات اوسیدونکي وایي د ایرانی ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمېر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله من دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسو نو داسې حال ده بد حال ده.
ولې ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسرده وي؟
نه چې خسته مني می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه راه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار و پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
عزت منو اوریدونکو، په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې غړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفق دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخ ته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیاب وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یو نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وای، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول پیغام کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه، هم چې د عام خلکو دی هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي دي. ټول ژوند راته خفه، نه چې خسته مني می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه، هغه فائدہ نه کوي، انسان خفه خپل. زما هم یعنی د ژوند چې ډېر خراب کړی په دې شان چې دشان ته چې زه ګورم زه هم خفه کړی وم. تشویش خود کو اوس اوس ماده کړی ده، آئنده کې به ان شاء الله زمونږ اولاد کیږي هغه ته هم فکر مند وسو، سبا کې د هغه تربیت به څنګه کوو، مکتبونه هم د کار نه دي، که چېرته شخصي ته ځي هغه ته زمونږ خپل وس نه رسیږي، ټول تشویشونه دي.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشحاله ژوند ولري او د خوشحاله ژوند د هیلې درلودل واقعا یو مشروع هیله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکی ادریس هغه څوک دی چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خوشحاله ژوند کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
والا خوشحاله خو بالکل، بس کینی مشکلات خو په دې ملک ډېر دي، اما بیا هم ځان خوشحاله ساتو په یګان محفل مثال یګان چیرته تفریح لرسو، دا خو شکر دی خوشحاله یو اساس ژوند نه والا خپل کورنۍ نو بس یو تفریح دی بوزو، یو سرګرا ونیسو، یو محفل ته لرسو، بس خوشحاله یانه خزونه خپل ژوند شکر درځي. مشکلات خو ډېر دي اما بیا هم څوک بس بی غم خوم نکی گیز طول زمر پا غم که تیر که بس بالی دینا خو بس بلگ یا پا دیر پار زن سرای خوشحالو ساتی خو خدا بس غم خو طول مر دا پا دی ملکی یه سو خوشحالی چانه دی دینا اما بیام زن خوشحال ساتی بس که انسان خپل او غری خو کبولی زن خوشحال و ساتی و دی انسان خوشحالی دی خپل زن پلاسه بس
پا جوان که خوشحالی یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت د زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپله خوشاله کړي. نوموړي زیاتوي،
هر څوک خپل ځان ته پخپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپل څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکي بس نو دا خوشالي ده نو پاشي باندې خدای چې ورته مخر کړي پاغه شکر وباسي د خدای نعمتونه دي ارڅ چې خدای مرتره کړي دي پاغه باندې باید شکر وباسو کم زیات وي
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوي دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده چې اسلام د ناامیدیو ژوند نه ده اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي خپلې کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي دا مطلوب ده په اسلام کې
خګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
زما کوریان خوشحالی ډیره زیاته مهم ده په ژوند هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسات زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه را که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنی نلری
مروه د پکتیا خوشحالی دیره مهمه خوشحالی چی نه نو جوان مختنه زی جوان یواز دل دا باید خوشحاله تشی
خوب اردین کو تر طولو بهترین اړیکا لجوان سر اړیکا ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټي کورنۍ او ټولنې ته څه دي د دې پښتون د ځوابولو په منزور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړی چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
استاد په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنې هر څه لرو داسې نه ده چې څه د لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دې د خوشحال یعنې کې اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دي کېږي خو بیا هم کله کله سبک د زندګي د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غوټې تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچیر یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نوري کورنۍ په غړي باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لا سیخي چې نور هم خپکه ټولنې ته زداد چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمزم نه واده دي باعث کلی باندې کیږي همداسې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي یعنی اساس د ټولنه د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کلی د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه ده
څه کول پکار دي چې باید په کورنۍ